السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې شوی دی یعنی ساج ملیم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان فرخنده اسد او هم ما سره وی په دې خبرونه کې به د افغانستان ایران پاکستان او دغسې نور رپورټونه واورې تبصرې او شننې هم لرو د پیښور د مفتي شهاب الدین مرکه هم لرو او دغسې نور رپورټونه هم دي خو لومړی به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه واورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي پاکستان وای د ایران د اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي دا خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړو سره یو ځای خوست ته لاړو هلته یې د وروستیو بدامنیو په پیښو کې د متاثره کورنیو سره ولیدل ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ارتبه بله دید چه چوار لسکاله و تو تاسی مقصر پی نایلام سوی جنگی دیده جنگ خاتمه ده حق پر احساس ورد
خوست ولایت ته ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې یوې خونړۍ حملې تر شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې پاکستان وایي د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانیستې دي د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي سر تجهیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایۍ د یو شمېر منصوبو لاره هم هواروي په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالې یوسفزۍ هلې ځلې په رسمي توګه وستایي دا غوښتنه تېره ورځ ناوخته په پېښور پرېس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالې یوسفزۍ د 18مې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالا یوسفزئی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې ډېره لویه خبره ده
نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی د خپلې کلیزې پر وخت په نړیوالو غږ کړی و چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي تاسو مشال ریډیو ته وګی امریکا با نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې صلاح شوي وو دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی په دغو هیوادونو کې برتانیا جرمني فرانس چین روس او امریکا په خپله هم شامل ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مشر علي اکبر صالحي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو سره د اټومي پروګرام په اړه د دوی خبرې د یو قرارداد په منځوریدو پای ته رسیږي هغه وویل دا په لومړي ځل په تاریخ کې داسې وشو چې د یو پرمختیایي هیواد اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو په مکمله توګه دا د خپلې لارې اوختل دي په دغه وخت علي اکبر صالحي وویل د اوس نه بعد د نړیوالو سره د دوی په تعلقاتو کې بدلون راشي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د تللو بلنه قبوله کړې ده فابیس د فرانس راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده او زیاتوي
جواد ظریف ما رینویته
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ما ته پرون یو ځل بیا بلنه راکړه. هغه ما ته په خوا هم ایران ته د سفر بلنه راکړې وه، خو هغه وخت زه لا نړم او دا ځل ورته ما وویل زه به ایران ته ځم. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د جرمني د اقتصاد وزیر هم پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. په دغه ساحلي ښار کې پر دې سربیره جګړه زیاته شوې چې تېره اونۍ په ملیونونو مجبورو کسانو ته د خوراک په ګډون د بشري مرستو رسد لپاره اوربند اعلان شوی و. د سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دې د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفون په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنګټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه نیسي. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکنه د خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې د احمد الله نه
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.60 روپۍ او 112.90 روپۍ. یو پاوند 158 روپۍ او 158.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.50 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا درېونو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي.
زه چاته ننوت نه کوم، ما ننوت، یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي له قبایلي سیمو څخه د پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د څاڅکو ورکولو نوې منصوبه تیاره کړې ده.
خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 50 کلو نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
په 2013 کال کې د پیښور په کیسخوانی کې د برید لامل د مټي مغل خیلو د سرتاج خان د کورنۍ اتلس غړي وجل شي وو. دغه خبرې به واره
جامې بمنه شو برابر وي، پیزار بمنه شو برابر وي، سندل بمنه شو برابر وي، اوس کو کې سو کوم نشتا، بس یو بدره کسان دیو.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. مشال لیډیو تاسو اور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو نو پوری به له وسلوالو سره بیا خبري وشي. نوموړي نن د خوست دورې پر مهال ویل چې حکومت د سولې په خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې دا خبري به یو په یو پروسه بدل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یوه بشپړ افغاني پروسه بدلې شي.
خو چې موږ وغږیږو بریالي سیمې نو اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وسي. دې باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې وو، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل سي، دوم دا وو چې یو فهرست واخلو څه موضوعات چې ورونه لري د سیاسي مخالفت لري. طالبان افغان دو خارجه ندي، هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې یې واچوي. افغانستان آرامي غواړي، ټوله دنیا ما اجماع ته راوړي چې افغانستان باید د همکاري ځایي ندتکه.
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله د وویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته یې په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نایلم شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس او رای خبری کرو ارتبه بله دید چه توار لسکاله او تاسی مختره پی نایلام سیوی جنگی زچاته ننوات نکو اما ننوات یا واضح با قومی مشرانو تا ده شهیدانو کورنید ده افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نکی سولم پا منطقه که حق
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سر هم خلاص ده، د غره د کانانو د بزګرانو د شپونکیو هم په دې معنی سر خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نشي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي، که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
دی یادونه ورده د سولې د وروستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. دې خبرو کلی یوې خوا د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلې راټوکولي، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
پاکستان هم د افغانستان په خوست ولایت کې روستي برید په کلکو ټکو غندلې دی او له پاکستان افغانستان او له سیمې څخه یې ترهګرۍ د ریښو د ویستلو لپاره د دواړو هیوادونو په ګډې همکارۍ زور راوړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست برید ته په اشاره ویلي دي چې وسلوال د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې وروستی تروریستي برید په کلکه ټکو غندلی او یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان به له دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شوو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او 3 میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي، دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربته د دې هیواد په مرکز کې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري، د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې پرد د نړۍ د طاقتور هوادینو ایران ترمنځ د ایران د اټمی پروګرام پاړه یو تړون شو چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅې ودروي او نړیوال به په دا هواد لګول شوي ځینې بندیزونه لرې کړي. د دې تړون پاړه نور حال د داود خټک په دې رپورټ کې اورو چې د ولسمشر باراک اوباما په غږ پیلېږي.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټمي وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شو. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د نهې پورس شوي اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمي وسلو جوړولو هڅې ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې څه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمي وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې یې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمي وسلو په سر رامنځته شوي د دې لانجې د پر امنه هواري په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې یې د کامیابۍ اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خپور شوي بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړ کې هغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسې دښمنۍ نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیواله ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دی د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروستو دی وی راځینامې ته ورسېدل. روحاني دا هم ویل د لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅ کا تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمي وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمي وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې یې په لویه پیمانه انسانان وژلې کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمي وسلو په سر شوي دغه تړون ته کارپوهان ښه او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریډا یونیورسټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایرکټر محسن میلانی وایي دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته
ورسیږي. بلخوا یو شمیر څارونکي بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګه شي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوي هغه د سل بلیونه ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړی ګړی په لا زیاتولو کې یې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکې چندي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی ریچرډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړی شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د وای د ایران صدر روحانی چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارای ووټ ګټلې دي به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
د داود خټک رپورټ. تاسو ورې د پامنیتی چارو او بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمي تړون وروسته له ایران د اقتصادي بندیزونو لرې کولو پس به ایران سیمه ایزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم رسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې یا تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوي د تاریخي معاهدې خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې زر تر زره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سره تاجهیز وینا وه چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورئ نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سر تاجهیز زیاته کړه چې پابندیان لري کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدی شي. سرتاجسي زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسایي حاصله شي او ګټه به یې پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم وي. د دا هم وویل چې ایران په علاقایي او نړیوال سیاست او معیشت کې شمولیت سره به اسلامي نړۍ ته هم فائده ورسي او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي.
د رابعه کرم خان رپورت تاسو اوریده. د خیبر پختونخوا د قانونو د اتحادی مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د معدنیاتو په اداره کې وسم ځینې لوړ پوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادی مشرانو وویل چې د معدنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیاءالله افریدی دې خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
دوه کاله دې حکومت او تېر حکومت کې شیشې غوندې آئینې غوندې هر سړي ته ښکارا نه اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه اوسه نو بیا به د دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالونو راسې د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادی یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت څه نشته. اوس ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ای به ثبوت پیدا کړي. خو کرپشن شته، هر معامله کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به انشاءالله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادی صدر شیربندی خان وویل چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي، خو د دې دپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړي شوي دي.
موږ سره ډېر معدنیات دي، کرومایټ دا، ګرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، ګولډ دا، تا په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا د نن درته وایم چې دا
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن تیرونه د پښتونخوا د معدنیاتو وزیر ضیاءالله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي او یو ځایي عدالت د 1300 په ډیمان دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د صوبې ټولې سرکاري ریسټاوسې د عام ولس لپاره د پرانستلو پریکړه کړې ده. لومړی پړاو کې ګلیاتو کې به 45 ریسټاوسې سیلګرې محکمې ته حواله کړل شوي دي او نورې به هم راتلونکي کې د عامو خلکو لپاره پرانستل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګری په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم اولس لپاره به پرانستل کیږي. دوی وویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اختر نه په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوس اولس لپاره خلاصول شي او په 13 به ټول سرکاري ریسټ هاوس هم دغه رنګ د ټول اولس لپاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوس چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تا ملوشی اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ با دا چھ دے کمرشل لائن باندھے چلے گی. اس پورے دا ریسٹ ہاؤس سے کمو زیادہ تر کم دغا چھو اغا آفیشل استعمال ہو نو ددی پوجا چھ دے ددی خرچہ لگا زیادہ وا او انکم ددی نہ لگ کم ہو. اس نہ پس چھ دے دا چھ کم فیصلہ شوا ددی غٹ فائدہ بدا بھی چھ گورنمنٹ تبا ددی نے یو انکم شروع شی
نموڑ زیادہ کلا چھ دے پریکٹ سربا پا پختونخوا سے بکی سلگری نو رحم ود عمومی اور سربا دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي.
25-30% چې دی د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي. نو دا 30% چې کوم لکه جنرل پبلک یا ټورست لپاره کوم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره بچ دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا زیات شي نو دا غي غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کوم ټورست فلو کوم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل چې دی وړو وړو بزنسونو سٹارټ کولو چې دی مواقع پیدا شي.
بلخو د پښتونخوا عام اولس د حکومت دا ګام ستایي. د پیښور اوسیدونکو عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیا ګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي.
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته د اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کومو په دای کې به مونږ پرېښودونه نو مونږ به اکثر په سفر وکړو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو. رش به ډېر زیات و نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي.
خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشا د 1.5 سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام اولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي. او دېنه علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي د هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوس نرخونه هم ارزان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې ویلي چې په قبلي سیمو کې د پولیو ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده او د روان کال تر مې میاشتې پورې د یادو سیمو څخه د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیار کړې ده. تفصیل د سلان یوسف سی په دې رپورټ کې اورو.
د ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کمه وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې په هغه کې به مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پارا تقریبا 200-250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر بھی هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونا. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 400-800 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 800 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده فیز وایز چې ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یار لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو نه هغه ته هر سړی بیا غاړک دی او دغه ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغي پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نه زمونږ ټیمان هلته ورسېده او مونږ ته دا ټارګیټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو ورس په خبر کې د ماسیګر پینسنی می بچی شې ودي د فرخنده صد نه بلند خبرونه وارو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دوی خبرې پای ته ورسېده او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد د اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او دا به په مکمله توګه د خپلې لارې اوختل وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته یې د ایران ته د سفر بلنه قبوله کړې ده. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړې ده چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد د امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي او په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شي وو تمه ده خپل هیواد ته ولیږل شي. لند خبرینه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اوس وخت شوې دی د پاکستان د کورنو رسپانو د اداریو جنگ رسپانې د متحده قومي مومنټ او د حکومت پر یو بل د الزامونو لګولو موضوع راغستې ده. دغسې مشرق رسپانې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د بوټو کرلو د پریکړې په اړه اداریه خپره کړې ده. د دواړو اداریو مهم ټکي درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادریې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریځ بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سیکورټي ادارو پر ضد یې هغه جبهه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادریه مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي مومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. دریه زیاتوي که اوس دې ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. دریه اخري کلی کی دغرنگ حکومت لهم د بیان بازی د جنگ پزې ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دی چې دارنګ د دې مسلې حل راوځي ځکه چې یو ډل هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کول سپاڼ خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت داوا کړې وه چې دوی به په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دارنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. دریم کلی کې چې بېشکه دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټي ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کېږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ایټمي تړون هرکلی کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې پر دې بحث کوي چې نن سبا د افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور په پریښودلو مجبور دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هواري لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژۍ ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتی چارو یو کارپو طلعت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې ګواکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پریښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. اژانس زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون وروسته د امریکا د راتلونکي ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لخوا مختلفې خبرې مخې ته راغلي دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2016 ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلري کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلري کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلري کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړی ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلري کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلري کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړجاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولی دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه په راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسیټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15218 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میشت افغان کډوال وایي چې د یادې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل شول چې پریکړه یې تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په 10 پنډغالو کې شاوخوا 1.5 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 1.5 زره ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبا کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن په راتګ سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامداره کار سره یې مثبت نتیجې ورکړي دي.
دولت میاشت ہوئی اور کال پورے کار ہوئی کہ بلا سکوت ہوئی کہ مثال اسپتال اسپتال کی مثال نہ لیبارٹری مثال نہ ڈاکٹر سے یہ شے
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وای چې یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلوه بډایه اداره ده نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي نوموړی وړاندیز ورکوي که چیرې دا اداره بندیږي نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامي چارو کې بدلون رامنځته نه سي
هغه اشخاص موږ ته راځي چې هغه خپله په پښتو ژبه لیکل او لوستل نه شي کولی آیا هغه به زموږ تعلیمي پروګرام څنګه مخته بوځي که بله انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید پکې برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عناناتو او زموږ دا د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري
د افغان کډوالو تر دوغو اندېښنو وروسته چې مې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن له مرکزي دفتر سره تماس ونیوئ نو د موضوع د حساسیت له کبله چارواکي حاضر نه سول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې غبرګون وشي او یا د کډوالو اندېښنو ته ځواب ووایي سیو د چلډرن اداره په بلوچستان کې له سوای حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل سوې چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتري چارې سوبایي حکومت ته وسپاري د بلوچستان د تعلیم له صوبایي وزیر سردار رضا محمد بړې څخه چې مې کله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندېښنو په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل چې مرکزي حکومت ته یې ویلي تر څو خپله پرېکړه بیرته واخلي کنې تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي
اوس خو که سره دا خبره راخلي نو د فدرل ګورنمنټ څخه هم راخلي د پرووینشل ګورنمنټ هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فدرل ګورنمنټ څخه خبر کړو چې سیف د چلډرن باید چې په بلوچستان کې بند نه شي چې ولې د دې له وجې سره شاید موږ ته نور هم نقصان راورسېږي نور این جي او چې دلته کار کوي لګیات نه موږ ته پارتنرشپ کوي په ایجوکیشن سیکټر کې یا په نور سیکټرس کې سوشل سیکټر کې نو موږ انشاءالله کوشش کوو چې دا پروګرام بیرته ریوالل شي او که نه انشاءالله خپل پروګرام د اختر آباد به انشاءالله وختي کړو بیا به حاله ورسره
سیف د چلډرن که یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې نو بلخوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې یې سلګونه افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابره کړې ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سبا نه به د اسلام آباد په شمول په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او د زیاتو بارانونو له وجې به د خیبر پښتونخوا په دریای کابل او ځینې نورو سیندونو خوړونو کې د اوبو سطح اوچتېږي نو د سیندونو خوړونو سره نږدې پراته خلک د محفوظو سیمو ته کډې وکړي بلخوا د آفتونو سره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د هر قسمه هنګامي حالاتو لپاره د باندې کابو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور چارسدا نوخار هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دو امکان دی د ترڅنګه په مردان کوهاټ ډیویژن ډیرا اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمې دمې سره بارانونه کیږي نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه ورېږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سیندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتېږي
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته سیند هم لیول اوچتې دي شي خو فی الحال چې کوم انالیسس شوی دی هغې مطابق دا سی بي سیند د فلډ سره ډېر چانسز نه ښکاري صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه هاي لیول ته رسېدی شي ځینې ځایونو کې چې چا اوبو لارو کې ځینې جوړکړي دي هغې کې نقصان چانسز هم دي بخار بوالو یا مرتان کې بعضې علاقې شوي هغه صوبۍ کې بعضې علاقې شوي دې ځایونو کې چې چا خړونو لاره کې یا د سیندونو لاره کې کورونه جوړ کړي دي او
حجره جوړی کړی دی نو هغه چانس شته چې حجره کې اپور ته اوبه ورنلوي.
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ اډمنستریشن ته اډوایزری هم لیږلې ده، هغه ته چې کوم ډول انسټرکشنز هم ورکړي دي چې تاسو کوم ریبر دي کوم نلز دي تاسو کوم سټریم دي نو هغه تاسو خالي کړئ هغه صفا کړئ هغه برابر کړئ. نه علاوه هغه ته موږ ریلیف فنډ ورکړی دی، موږ ته رایس کړي دي چې یاره داسې چې په یو ځای کې پرس کړي صفایي ضرورت دی، خلکو ته ریلیف لپاره بند وغیرہ دي سوزونو ضرورت دی، نو هغه من تاسو دا قسمه ایکټیویټي کوي شي. نه علاوه موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم هم اسټابلیش کړي دلته کې چې کوم ځای موږ کنټرول روم دی د عید ورځو کې به دا هم آپریشنلی.
د یادونې دا چې په تیره اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د 2013 کال په ستمبر میاشت کې په کیساخوانه کې د مټي مغل خیلو د سرتاج خان د کورنۍ اتلس غړي په چاودنه کې وژل شي وو. دغه کسان د واده د سودا لپاره پیښور ته تللي وو. سرتاج خان وایي چې روژې او اختر به ډېر ښه تېره ده، خدا سات چې بازار ته ولاړ شي نو دومره څوک په کور کې نشته چې پیزار او یا جامې ورله واخلي. نوموړي سره شانواز ترکزي خبرې کړې دي، راځي چې په دې رپورټ کې وورو.
سرتاج خان وای چې څومره وخت تیریږي نو غمې لاسې واکېږي. تېرې روژې او اخترونه به ډېر په خوشحالۍ سره تېرول، ولې دا اختر یوازې د غم ډک دی؟
روژه هم خره خفګان تېره شو، د خفګان به دېره چې بس د خدای څخه ده سره کوشش هم دا کو چې خدای مونږ به څوک باسي، څوک به باسي، څوک به لاله سم پخلی وکړي، نه د پخلي څوک وو زه خاص چې پرونی ورځ په ما باندې تېره شوې ده. لازمې مې تللی و سار تللی و او دا قبرونه خلک دا چونې منې ورکوي او دا چونې منې ورکولو نه ماښام ماښام راغی ما ته وچې لا ټول چونم نشو نو خو ډېر دي کنه قبرونه ډېر دي کنه.
او دی وای چې وړاندې به د کور د غړو جامې او پایزارونه نشو پوره کولی، ولې دا سات دومره څوک نشته چې دغه سامانونه ورته واخلي؟
بس الله پدې چې څوک شته نشه ولرولو، جامې به مې نشو برابرولی، پیزار به مې نشو برابرولی، سینډل به مې نشو برابرولی، اوس کور کې څوک هم نشته، بس یو دوه درې کسان دي. خبره دا شری چې بس ویلې راول وړم نه کېږي بازار ته، چې بازار ته لاړ شو ټول کورم تباه او برباد شو.
سرتاج خان له حکومت د مړو د امداد پیسې خوښستې دي، خو دی پخپل هم وړاندې په سکول کې چوکیدارو، ولې دا سات په کور دی؟
نو چې ډېرې ته لاړ شم دا غمه خزر اعظم نو ډېر ګډوډ یم، دا یو نوسې مې دی، دا یو نوسې د امزا په دې دومره خاندان کې زموږ دا یو نوسې پاتې شوي.
سرتاج خان وای چې هغه کله هم د چاودنو واوري نو ډېر غمجن شي، او د آرمی پبلک اسکول په خور د پیښه سره خو بیخي ډېر خفه وو.
چې هغه په ما باندې پردو بچو لیدلی مې نه دي او اورېدلی مې یو خو د مټې را ډېر راوړي یو خو د مټې ته راوړي کنه، نو ما ته خو پردو بچو غم ډېر بے تکلیف پر راکو ما خپل لیدلی و کنه، تو بس څنګه پار مې هم زموږ بچیو.
خو افسوس یې په دې وکړو چې دغه ترهګرو ته خو یې لاس رسېدی شوې چې ورلې د کور اتلس تنن وژلی وو.
هر ماښام دا دوا کوم چې خدای دقه سے بچی کې خدای غرق او پر کې څوک دا پردی بچی وژنی، خیر یو دوا خو غریب سړی خیر یو دوا ګولی شي او راته معلوم نه دي نو خو ما به مطرح خپل کړی لکه څنګه چې دا ادا خلکو سره کوي.
نن سهار د کوچی بابا دره کې د سرتاج خان خورین د دغه وژل شو اتلس تنانو په قبرونو سپینه چونه اچوله او تازه کول یې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور د قاسم علي خان جمعه د اختر میاشت لیدلو لپاره د کمیټې غونډه سبا ماښام را بلل شوې ده، او که چېرته میاشت د لیدلو شری شهادتونه ورته میلاو شو نو بیا به د جمعې په ورځ وړوکي اختر اعلان کی. په پښتونخوا کې د روژې او اختر میاشت لیدلو اعلان مفتي شهاب الدین پوپلزی کوي. زموږ همکار خالد خان د مفتي پوپلزی سره مرکه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
نو شری اصول دا دی چې کله د میاش یو پنځه ورځې پوره شي نو بیا د میاش لټون په کار دی. نو د شریعت په اصطلاح کې شب التماس وایي، او سبا نه زموږ چې د میاشت د روژې د دې کال یو پنځه ورځې پوره کیږي نو سبا ماښام نه پس په دایلا شي
که بیا دغه شهادتونه راله دې ته تاسو څومره پورې انتظار کوي؟ ځکه تاسو جمعه ته خو ډېر لر لر ځونه شهادتونه راځي.
نو ګوري خبره داسې ده چې موږ سره د شهادت رسیدو دو مرحلې لومبه دای چې چتولې دي شي نو دا غزي علما ول موږ سره رابطو کی کلری جیوی نو هغه موږ سره رابطو کی چې وي تر تا کې مسلمانانو میاشتې درلا او موږ دې درلې ګو دې سره عالم هم تاسو لا راځي نو بیا موږ هغه ته ګورو چې دا خلک به موږ ته څومره سات کې را رسیدي شي نو هغه حساب باندې موږ انتظار کوو چې
بیا لکه تاسو خامخا سیکرټری به مفتي صاحب دومره لوی فیصله کوي هغه شهادت چې څوک دا کوي نو هغه کم خلک پکاري
زموږ د فقه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي نو موږ هغه معیارات ګورو لکه عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او د ظاهر چې دی هغه د نبی هغه د اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه شهرت یعنی دین والا وي
مفتي صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وي تاسو په دغه کوي مشوره کوي څنګه دغه سوي
نو خبره داسې ده چې تاسو د مشال نمائندگی خو تقریبا ډېر کلونو نه زموږ په دغه اجلاس کې وي تاسو ګورئ چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي نو مشورې سره او اتفاق سره کېږي
بیا مفتي صاحب دا رابطی شوي وفاقي حکومت مرکزي الهلال کمیټې لاړه چې یاره د اختر په یو ورځو اکثر لغې وایي چې تاسو سره تعاون نه کوي
خبره داسې ده که نه چې دا خو اسې زموږ په دغه د خیبر پښتونخوا علما کرامو باندې چې دی هغه یو الزام دی تعاون خو موږ هر هغه سټپ پورې کولی شو هر هغه قدم پورې کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دې نه ماتیږي نو موږ تل کړی دی نو اوس خبره داسې ده اوس که لکه دی تعاون داسې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي نو هغه تعاون خو موږ نه کوو موږ خو به هغه تعاون کوو چې څه د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم او هغې دپاره موږ هر دور کې تعاون کړی دی
مفتي صاحب داسې چرته شوي دي چې تاسو اعلان کړی دی او هغه د میاشت چې دی د کاغه د اختر وي کاغه د روجې وي چې بیا تاسو داسې اعلان کړی دی چې یاره واقعي دغه اعلان دغه فیصله غلطه شوي وه داسې څه شوي دي
نو الحمدلله چېرته داسې صورت نه دی پېښ شوی چې موږ دپاره چې دی څه د رجوع کولو دپاره د خپلې فیصلې تلافي کولو دپاره چې دی صورت حال مخې ته راغلی وي او که خدای دې نه کوي کله داسې وشي نادانستګۍ سره ناپوهي سره یا څه د وجې نه نو انشاءالله العزیز زموږ علما به هېڅکله د رجوع نه نه رسي
بیا دا یو خبره لویه عامه کېږي چې اختر دی او روژه دی د سعودي حکومت سره د غشي په دې کله تاسو څه وایئ مفتي صاحب لکه په پاکستان
کې یو د پښتنو خبره به درته وکړم چې موږ د پاکستان اوسیدونکي خلک چې خپلو کې سره وروڼه یو که نه یو کور خلک یو نو اوس چې د یو کور خلک یو وروڼه یو نو چې یو سړی د خپل رور خبره چې ده هغه معقوله خبره او جایزه خبره او صحیح خبره او په شره باندې درسته خبره نه مني نو سعودي والا خو بیا زموږ ته وایي چې د تره زامن دي تربوران دي د هغې بیا دي چېرته نه خو نه خو شو عامه خبره بله دا خبره هغه شرعي لحاظ سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روژه کول دا یو ځان له چې ده مسئله ده نو په دغه وخت کې موږ خو دا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع نو چې خپل کور کې اتفاق راشي نو بیا سړی مالت او کلي او ښار او وطن کې ګرځي نو خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو د عالم دپاره ګرځو نو دا خبره به لږ د عقل نه بهی دی
تاسو په خبر کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی مرکه اوریدل چې زموږ همکار خالد خان ورسره کړی و اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه وورو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بعد امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکی بیانوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دوی خبرې پای ته رسیږي او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد اټومي طاقت با په رسمي توګه وپیژندل شي او دا به په مکمل توګه د خپل لارې او خپلوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وای د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د سفر بلنه قبوله کړې ده. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر براک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه دا خپل هیواد ته وبلیږل شي. لند خبرین هم د فرخنده اسد نه اوریدل او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرینو ویانده فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.